ستوري مشه د مشال ریډیو په یو بل غړې کې ز داود خټک تاسو سره حاضر یم او په دې غړې کې مونږ بیا یو تاسو افغانستان ته او زمونږ همکار نجیب الله الوخیل په خوست پکتیا پکتیکا کې د ځوانانو سره خبرې کړې دي او لیک لوسته د ودی ورکولو په غرض هلته د ځوانانو د هلو زلو په اړه یو لوی راپور تیار کړی دی. په دې راپور کې تاسو به مونږه وخت په وخت سندرې هم در اورو خو تاسو واورئ چې ځوانان څنګه خپل هلې زلې پر مخ بیایي او دی څنګه کلی په کلی ګرځي او ماشومان مکتبونو ته رابلي د غي د میاندو پلرونو سره هم خبرې کوي چې دی مکتبونو ته راشي سبق وای خو په دې لار کې دی ته یو شمیر ستونزې هم دي. نو د دې ټولو احوال ورزو مونږ نجیب الله الوخیل ته. تاسو مه هیروئ چې د مشال ریډیو خبرونې دوه خبرونې د شپږونه تر اووه بجو د ماښام د پېښور په وخت او د نهونه تر لسو بجو پورې دا تاسو په ژوندۍ بڼه باندې اورېدی شئ. نورې ټولې خبرونې تازه په تازه دي، خدا ثبت شوي دي، تاسو ته په ثبت شوي ډول درکو. اوس ورزو نجیب الله الوخیل ته د دې خبرونې لپاره.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
درنو اوریدونکو، په پایل کې په اوس وخت کې چې عموما ماشومان په ښوونځیو کې شاملېږي، په دې بهیر کې د ځوانو فعالانو پر رول باندې خبرې کوو. نقیب الله زلان د همدې ډلې ځوانانو دی چې کلی په کلی، قوم په قوم او ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځي، په وړیا ډول ښوونځیو ته د ماشومانو د شاملېدو لپاره د هغوی عکسونه چاپوي او بیا یې د خپلو ملګرو په ملتیا ښوونځي ته د هغوی د شاملېدو هغه ټول پړاوونه سرته رسوي. زلان صاحب، ستاسو د فعالیتونو دا برخه اوس کوم ځای ته رسېدلې ده؟
موږ د ماشوم د هڅونې په خاطر په ټولنه کې د عام پوهاوي په خاطر موږ د مرکز په شمول د خوس په دولس ولسوالیو کې مخکې له خمل میاشتې چې خمل میاشت پایل شي، د دولوی میاشت چې پایل شو، موږ دغه ټیم ملګري سره یو ځای کیږو. د خوس ښار مرکز په شمول په ډېرو ولسوالیو کې ګرځو. هغه ماشومان چې دوی د ښوونځي د شمولیت عمر پوره کړی وي، د دوی سیمو ته ورځو، د دوی والدین تشویقو او د دوی ماشومان لپاره په وړیا ډول عکسونه چاپ کوو تر څو خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي.
او دا فعالیت اوس کوم حد ته رسیدلی؟ ځکه چې اوس خو حمل میاشتم په تیریدو ده او ستاسو له خبرو نه معلومیږي چې شاوخوا دوه نیم میاشتې کېږي چې تاسو کار کوئ.
موږ د دلو میاشت کې کار پیل کړی دی چې د سور تر پنځلسمه نیټې پورې به دوام وکړي. موږ د مرکز په شمول په دولس ولسوالیو کې مختلفو کلیو ته لاړو، ځینې داسې سیمې ته لاړو چې هغه هلته هیڅ خلک د تعلیم په ارزښت هم نه پوهیږي. مګر یو ماشوم عمر تر لس کلنۍ پورې رسیدلی دی، بیا هم دی په ښوونځی کې نه دی شامل شوی. مګر موږ د دې لامل پوښتنه کړې ده چې ولې یو ماشوم تر لس کلنۍ نه کلنۍ پورې رسیدلی دی، دی په ښوونځی کې نه دی شامل شوی. یو لامل دغه دی چې غربت ته خلک د یو ماشوم په خاطر له اطرافي سیمو څخه ښار ته نشي راتلی چې دوی لپاره د مکتب لوازم شیان واخلي، یا مثلا عکسونه چاپ کی، قلم کتابچه ورته ورسوي.
د پوهنې نظام لوی نظام دی، په خوست کې ریاست شته، په ولسوالۍ کې امریتونه شته، دغه کسان تاسو سره هماهنګي او همغږي لري، کومک در سره کوي؟
موږ په دې برخه کې لنن درې کاله وړاندې تیر کالم د خوست پوهنې رئیس ته موږ ځوانانو یو رسمي عریضه ورکړه چې موږ په ټولنه کې دا ډول برنامه پلي کوو. یوازینی هدف هم خلک تعلیم ته تشویقول دي. دا کومه خارجي پروژه یا کومه غنه ده، یوازې د ځوانانو احساس له مخې راپورته شوې دي. دا مصارف هم دوی په خپله غاړه اخیستې دي، کلی په کلی، کور په ګرځي، تر هغه پورې چې د دوی امکانات وي دا مبارزه به مخ ته وړي. په دې برخه کې چونکه موږ سره په دې بهیر کې لکه څه ډول چې لازمه ده هغه ډول همکاري نه ده شوې.
تاسو خو معلومه خبره ده، په لوجستیکي لحاظ باندې، په تخنیکي لحاظ باندې همکاری ته ضرورت لري. دا همکاری که د انجوګانو نه وي، که د مؤسساتو نه وي، که د حکومتي ادارو نه وي، باید لږ تر لږه خو ځوانان او خلک کوي د خلکو ملاتړ، مادي او معنوي ملاتړ لري که ځان سره؟
معنوي ملاتړ به ولرو، مګر مالي ملاتړ موږ نه لرو. ځکه ووایم چې موږ پرسکا د اپرین لپاره کاغذ ته اړتیا لرو، رنگ ته اړتیا لرو، کومګه د همدغه پرنټر خراب شي مثلا موږ نور پرنټر ته ضرورت لرو
یا ترانسپورټیشن ته ضرورت لرو لکانو ته تللی وای
نن موږ لکانو ته لاړو تقریبا تر 300 ماشومان پورې موږ دوی ته عکسونه چاپ کړل
پرته هم د چتا سو ماشومان خوانځي ته شامل وای په نور کوم برخو کې کار کړی دی زه فکر کوم په تاسو باندې راپورټونه درلودل تاسو په ولسوالیو کې په خوانځي کې بعض کتابتونونه هم جوړول
موږ نن ورځ د ماشومانو ترڅنګ نن په لکڼو کې په یو حمام یا سکوا کې یو کوچنی کتابتون جوړ کړو موږ د برخه کې تقریبا څو کاله کېږي چې د خوست سربیره پکتیا مرکز کابل کندهار او ننګرهار کې لوګر کې کوچنی المارۍ نصب کړی دی او حال په هر کوچنی المارۍ کې تر 500 ټوکه کتابونه هم ځای پر ځای کړی دی
او څو کتابتونونه به هم جوړ کړی وي دا یوه مسله او دویمه دا ده چې خپل د کتابتونونه یو رقم څار او نظارت هم غواړي تاسو هغه مفیدیت بیا ارزولی
موږ یو د کتابتون شمیر دی چې د خوست یوازې په خوست کې لسلو څخه اوښتې دي چې په دې کې هوټل بانکونه د ډاکټرانو انتظار خونې د دې ترڅنګ سلمانۍ هغه څه دي چې موږ په دې بهیر کې دا کوچنی کتابتونونه جوړ کړی دي دوهم قدم کې موږ د نظارت برخه چې موږ د دې کتابتونونو نظارت کړی دی یا نه دی کړی موږ هر وخت چې یو چاته کوچنی کتابتون جوړو لومړی له دوی څخه زموږ غوښتنه هم دغه ده چې موږ دغه کتابتون تاسو باید وساتل شي دغه کتاب باید وساتل شي نه تنها دا چې زموږ کتابتون یو ورځ وي یا یو میاشت وي وروسته باید نه وي موږ درې میاشت وروسته یا پنځه میاشت وروسته که تصادفاً یغه ځای ته لاړ شو یو موږ د خپل کوچنی کتابتونونو معلومات اخیستې دي چې یا شتون لري یا نه لري یا یا کتابونه پکې شته او که نشته کې
زران څه بیا بل څه موږ لیدلی دي هغه سرکونه یا پلونه چې عامه ملکیت دی او ستره شتمني ده د ولس لپاره او د هیواد لپاره که تاسو هغه په اساسي ډول نه دی ترمیم کړی منتها یو رنګ هم پرې وهلی دی یو بوجۍ دوه بوجۍ سیمټ هم وړي دي خلکو ته مې انګېزه ورکړې ده یا لږ تر لږه مسؤلین متوجه کړي دي کوم ځایونو کې هم دا کار کړی او اوس نور څه پروګرامونه لري
د ذهن سازۍ یا د فکري رغښت لپاره موږ مختلف برنامې لرو چې خلکو ته د مور وطن اغه انګیزه ورکړو چې د وطن عماش تمنه پالنه او ساتنه زموږ د ټولو مسولیت دی سرک زموږ عماش تمنه ده چې زموږ ډیرا هیوادوال تاسو بلیدلې چې سرک یو څوک کیندي یا لیمان زوري دوی مخنیوي نه دی کړی په یبه بل استلام زموږ پول دی چې ډیرای داسې هیوادوال چې هغه پول تخریب کوي موږ یې مخنیوي نه کړی د دې په خاطر چې زموږ د عماش تمنه هم ساتنه شوی وي هم پالنه شوی وي د دې په خاطر موږ ځینې په مرکز کې او ځینې په ولسوالیو کې هغه سرکونه چې دوی تخریب شوی وو ډېر یو کم اندازه یوه بوجۍ دوه بوجۍ لاس بوجۍ پورې مصارف کېدل موږ که په اساسي شکل نه وي خو د ذهن سازۍ په خاطر هغه ځایونه جوړ کړل ځینې ډېر داسې پلونه وو پلچکونه وو چې هغې رنګ مثلا لاړ شوی وو ډیر باد ښکارېدل بیا هم د فکر ذهن سازۍ په خاطر هغه پلون هم جوړ کړل رنګ هم ورکړل همدغه فکر و چې موږ یوازې یو څو محدود شمیر ځایونه جوړ کړل مګر نن زه وینم پر سوشل میډیا کې چې د افغانستان په مختلفو برخو کې ځوانان د عماش تمنې دوی پالنه کې او دویم ساتنه کې مثلا ما ډیر شمیر ځوانان په نورو ولایتو کې ولیدل چې دوی د تارک یو تخریب شوی برخه جوړوي ما په ننګرهار کې ډیر ځوانان ولیدل چې دوی یو عماش تمنې پول په خپل پیسو رنګ کړل همدغه فکر و چې نن خپریږي په ټولنه کې ځوانانو ته انتقال شو هغه لکه څه ډول پوخا به چې خلک پلونه مانځورل نن ځوانان راپورته کېږي هغه پلونه جوړوي
دا خو ذهنیت جوړونه شوه یوه بله مسله ډېره جدي ده زموږ په هیواد کې هغه دا د ځوانانو فرار دی د مجبوریت په اساس باندې هر رقم مجبوریت چې وي خو شاید زیات اقتصادي مشکلات وي دې په خاطر ځوانانو ته څه فکر ورکړی دی څه انګېزه هم ورکړې ده ځکه زموږ اکثره خلک چې دي زموږ اکثره ځوانان چې دي هغوی په قاچاقي لارو باندې ځي د مرګ سره مخامخ کېږي د تهدید سره مخامخ کېږي د ګواښونو سره مخامخ کېږي یا بېرته هغې هیوادونو نه کیږي بېرته اخراجېږي هغه مشکلات حساب کتاب پې تېرېږي ای دې په خاطر هم څه کار کړی
دې برخه کې زه چې د ښوونځي له هر مدیر له استاد سره مخ شوایم. دوی سره مو یو دا خبره شریکه کړی ده، موږ په ښوونځی کې یو د سپورت د تهذیب په نوم دوه ساعتونه لرو چې د امتحان اکثره د ښوونځی په امتحان په وروستۍ ورځ موږ یو شاګرد ته د سپورت هم سل نمرې ورکوو او د تهذیب هم سل نمرې ورکوو. دوی ته زه وایم چې دغه نمرې مفت دوی ته مه ورکوه. یو سپورت ته په سپورت کې امتحان واخلئ، مګر یو تهذیب ته په تهذیب کې تاسو باید په داسې مسایل شریک کړئ په سمفونو کې چې زموږ د ځوانانو روحیه پیاوړې کړي. دا مسله چې تا یادونه وکړه چې موږ ځوانان له وطن څخه فرار کوي، زه په دې ټولنه کې د ټولنې یو فعال په حیث له ما څخه په زرګونو ځوانان د دندې غوښتنه کوي. زه لیسانس یم، دولس کاله مې تعلیم کړی دی، څلور کاله مې پوهنتون لوستلی دی، مګر نن زما کورنۍ زما په انتظار ده چې زوی دوی لپاره باید نفقه پیدا کړم. موږ بار بار له دولت څخه اما ځینې داسې تجاران وي چې دلته پنګونه کړې ده یا مثلا یو مارکیټ جوړوي. زه ډیرای داسې تجارانو سره ناست یم چې دوی مثلا داخل د ښار کې یا په اطراف کې یو لس چتا بلډینګ جوړوي. ما ورته ویلي دي چې د لس چتا بلډینګ په ځای یوه کارخانه جوړه کړه چې زموږ سل ځوانانو مصرف شي، هغې ته هم د کار زمینه برابره شي تر څو د ځوانانو د وطن څخه فرار ونه کړي. که زه یو ځوان ته وایم چې ته له وطن څخه ما څه، ته د وطن څخه فرار ما کړه، دلته به د کار زمینه برابره شي، هغه راته وایي چې ته ماته داسې یوه دنده پیدا کړه چې زه د بل چا د لاس نیولو څخه خلاص شم. که زه دولت ته ووایم په اوسنیو شرایطو کې که دولت کې زموږ یو ځوان دنده غواړي مګر هغه دنده ده ته نه ورکول کېږي. یو ځوان مجبور ده چې هغه یو فامیل لري، کورنۍ لري، ورونه خویندې لري، د دې په انتظار ده چې دته دولس کاله د مکتب لپاره وخت ورکړی او څلور کاله یې د پوهنتون لپاره ورکړی و مګر اوس هم بیا وظیفه نشته.
مشخصا ځوانان څه غواړي؟
ځوانان سلیم مصرفیات غواړي. دولت دوی ته باید د کار زمینه برابره کړي، دلته باید خارجي پانګوال تشویق شي. زموږ ډیری افغانان دي چې دوی پانګونه یوازې په داخل د افغانستان کې نه کوي بلکې د وطن څخه بیدیا مثلا په نورو هیوادونو کې پانګونه کوي. زه وایم چې دوی د تشویق کړي، دلته د پانګونه شي، دلته د ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
درنو اوریدونکو، د خوستي ځوانو فعالانو د فعالیتونو پاړه ځانګړی را درنو اوریدونکو تاسو د خوستي ځوانو فعالانو د فعالیتونو پاړه ځانګړی راپورته غواګیاست. د حشمت سهر په غږ کې د غنی خان کلام اورو او بیا بیرته خپلې خبرونې ته راګرځو.
ٹپ ٹپ د باران اخ اخ د وسال اوف اوف دارمان وی وی د جنون وخ وخ د سنم نا نا او او هر وخ د سنم ٹک ٹک د اور ٹپ ٹپ د باران اخ اخ د وسال اوف اوف دارمان وی وی د جنون وخ وخ د سنم نا نا
سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب تاسو لاسرسی لا زیات آسان شي.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
ځوان فعال عبدالهادي وحدت صاحب، څه فکر کوئ په اوس وخت کې په ټولنیزو برخو کې د ځوانو فعالانو ونډه څرنګه ده؟
الخیل صاحب، جناب خوستی ځوانان یا خودی خوست ځوانان په من کې په اکثریتو برخو کې ډیر فعال دي. همدا قسم ته په خیریه کارونو په برخه کې چې وروسته به انشاءالله مفصل ډول خبرې هم پی وکړو، په دې برخو کې فعال دي او بعضې اقتصادي برخو کې حتی بعض کسانو ته اقتصادي زمیناوې برابره کړې دي چې په دې برخه کې دوی ټول فعال دي.
ښاغلی عبدالهادي وحدت صاحب، په وروستیو کلونو کې یو شمېر ځوانان د بېلابېلو وجوهاتو له کبله اروپا او امریکا بېلابېلو هېوادونو ته لاړل. دې حالات خو په پاتو ځوانانو ډېر تاثیر نه دی کړی؟
الخیل صاحب، بخی زیاتی کړی دی. زه درته وایم چې یو ځوان پانتون کې دی، ماسیل دی، د دې سره دا فکر دی چې زه باید هیواد ووزم، ځکه هیواد کې مو اقتصادي ستونزې دي، مشکلات دي، همدا قسم ته نورو برخو کې ټولنیزې ستونزې دي، ډېرې زیاتې برخې چې دي ځوانان متاثره دي. که الخیل صاحب درته وایم په اوسنی وخت کې هغه ځوانان چې په اصطلاح یو ایدیال دی او الګو دی هغه نورو ځوانانو ته، هغه که د هیواد نه وتلې دي، خارج دي یا وځي، نو هغه فاتې ځوانان چې په هیواد کې دي، نو هغه هم غواړي چې د هیواد نه ووځي، ځکه دوی یو قسم ته فکر دا جوړ دی چې په دې وطن کې څه نشته او زه باید ژوند له خارجه جوړ کړم.
څه فکر کوئ په خوست کې او په مجموع کې په افغانستان کې ځوانانو لپاره کاري فرصتونه اوس مهال څرنګه دي؟
الوخیل صاحب کواکیت تو وایم حقیقت دا دی چې اوس وخت کې د نو ځوانانو لپاره یا مجموع کې کا په تیر کې ځوانان دي لوړ زده کړې لري کری فرصتونه بهي کم شوي دي هغه کا دولتي چوکاټ کې دي هغه کا خصوصي سکتور دی ځکه خصوصي سکتور هم تاثیر گزار ده د تیرو تحولاتو لوجه ځکه دولتي سکتور اکثریت وخت داسې وي چې ډیر کم جذب لري کنه او د خصوصي سکتور کې مونږ فابریکې نه لرو مثلا مونږ او تاسو شرکتونه نه لرو لکه نور نه لای چې لري چې زیات ځوانان جذب کې جلب کې نو کری فرصتونه هغه بستونه چې شتا بلابلو اداراتو کې شتا هغه یا ډاک نه دی اعلان شوی نه دی یا غواړي چې خپل کسان ځای بسای کې
مننه هغه کسان چې پوهنتوني دي پوهنتونونه یې لوستې دي دولسم پورې څوارلسم پورې شپاړسم پورې اتلسم پورې مکتبونه لوستې دي د نورو عامو ځوانانو سره د هغوی سره یې توپیر څه ده؟
الوخیل صاحب په اوس وخت کې که دا پرتلنه وکړو پوهنتوني یا لوړ زده کړو لرونکي ځوانان چې دي په اوس وخت کې د بیکاره ځوانانو یا مثلا هغه ځوانان چې تعلیم نه لري ډیر فرق نه کېږي ځکه یو قسم ته تاسو وروسته پاتې ټولنه ده دوی فکر کوي مثلا هغه ځوانان چې لوړ زده کړې کړې دي بهرحال مصروف نه دي زده کړې هم لري یا مثلا وظیفه نه لري نو یو قسم ته د هغه ځوانانو لپاره چې تعلیم نه دی کړی یو ډول پیغور ورکوي چې تاسو خو لوړ زده کړې هم کړې تاسو پاتونه هم ویلي دي پاتونونه هم ویلي دي نو تاسو ولې بیکاره یې تاسو ولې جذبې کوي نه نو په اوس وخت کې د تعلیم او تاسو به تعلیم ځوانانو په منځ کې ډیر فرق نشي کېدای ځکه چې ټول په یو مسیر کې دي په یو سټیج کې دي
په اوس وخت کې ټولنیز او مهم مسایل په اړه ځوانان ناستې او سلام مشورې لري
الوخیل صاحب زه که د خصوص وضعیت درته بیان کړم ځکه د ټول افغانستان نمایندګي نشم کولای په خصوص کې ماشاءالله دا وضعیت یو څه ښه دی ځکه دغه وضعیت خپل د خصوصي ځوانانو د خصوص ځوانانو ساتلای دی خپل منځ کې سلام مشورې دي پر ټلون کې بحث کوي وړاندوینې کوي ان شاء الله ماده دي راتلون کې تا او په اوس وخت کې په زمینی حالاتو کې کدر ته وایم خصوص ونان هغه پخوانی انرژي پخوانی قوت تر اوسه هم ساتلی دی خپل منځونه کې کینی ناست لري سلام مشورې روانه دي او خپل راتلون کې بحث کوي او ډیر پکس دا دی چې دوی څنګه غند کړای شي خپل کورنۍ سپورټ کې خپل ځان سپورټ کې تر دې راته خپل خصوصي کاروبارونه لګیا دي ځوانان
په افغانستان کې بیوزدي او د خلکو اقتصادي ستونزې هغه څه دي چې هم څرګند دي هم تاسو مخکې ورته اشاره وکړه تاسو خپل هغه بهر میشتو ملګرو ته پیغام ورکړی دی هغوی محصول دي چې هغه کسان چې دلته په غربت کې دي په فقر کې دي په بیچارهګۍ کې دي هغوی سره مرسته وکړي
الوخیل صاحب جناب تاسو بلیدلی وي د خوست ځوانان یا خوستي ځوانان په لویه کې قدر ته وایم چې ان شاء الله په دې برخه کې به ورسته خبرې هم وکړو فصل خبرې به وکړو دوی یو برخه خیریه کورونو ته ځنګړې کړې ده خصوصي ځوانان په بیلابیلو ولایاتو کلو بندو کوڅو کې ګرځي او هغه ځوانان چې پانتونی دی لوړ زده کړې لري بیکار دي هیڅ کاروبار نه لري او د کورنۍ سرپرستان دی او کورنۍ په یو داسې حالت کې ده چې د غربت تر کرښې لاندې ژوند کوي نو موږ ځوانان ورغلي یو د دوی ستونزې مو شریکې کړې دي د هغه بهر میشتو ځوانانو سره چې دوی ماشاءالله اوس ښه کاروبار لري یا مثلا ښه وظیفې لري ځکه په نورو خارجو ممالکو کې خو کاری فرصتونه زیات دي نو زیاتره کومک هم سره کړی دی ډېر مهڅولې هم دي او د دوی په پیسو مولې لایل هم تر سلګونه ځوانانو دپاره کاری فرصتونه برابر کړی دی هغه که ډېر کم دی نیو کوچنی به یې خو په سلګونه خلکو ته مو کاری فرصتونه برابر کړی
په اوس وخت کې یوه بله مهمه ستونزه په ډله ییز شکل باندې د زرګونو د لسګونو زرو مهاجرینو بیرته افغانستان ته جبري راستنېدنه ده هغه خلک چې راځي یو خلاصته شي دي او دویم داده شي د سره هغه بې ارتباطه پاتې شوي دي دې په خاطر باندې چې هغه پر ځان بسیا شي او د مایوسۍ احساس ونه کړي د نهیلۍ احساس ونه کړي هغوی سره په یوه اندازې باندې کومک کمک وشي مرسته وشي داسې فکر په خبرولو کې په ټولنه کې تاسو کار کړئ؟
بالکل لالو خیل صاحب، مونږ په دې اړوند د خصوصي ځوانانو له ادرسه یو اعلامیه هم خپره کړې ده او بېلابېلو رسنیو سره غږېدلی یو په نړیوالو همدا قسم ته ګاونډیو هیوادونو افغان دولت او افغان تجارانو حتی د افغان کرکټ لوبغاړو په خکیل خواو مغږ کړی دی چې بیرته رستنیدونکي کډوالو سره د مرسته وشي، کومک دی وشي. او په زمن کې مو په خوس ولایت کې بعضې شرانو سره، ځوانانو سره، کلی مامانو سره او همدا قسم ته بعض تجارو سره خپل د خپل ملګرو هم په دغه برخه کې کار کړی دی، لګیا یو چې خپل کورونه دی ته خپل حجرې هغه زینه چې موږ د میلمنو دپاره لرو یو څه وخت د افغان کډوالو ته په واک کې ورکړي تر څو دوی امکانات برابر کړي او هغه لومړني شرایط چې دوی ضرورت ورته لري لومړنۍ ضرورت یې پوره کړي. نو په دې برخه کې مو ډیر کار کړی دی د خپلو ځوانانو په منځ کې، د سپینګیرو کو وایم تجارانو ټولو برخو کې مو کار کړی دی.
وعده سه مونږ په دا وروستیو ورځو کې د روغتیایي خدمتونو کیمپونو شاهدانو هغه کې ځوان فعالان ماشره فعالو همداسې شمال په استقامت باندې سرک او پاغه ځای کې کار کولو همدال عذاب ځینې خصوصي مکتبونو ته هم زده کوونکو وینو چې هغه ځوان فعالان په وړیا شکل باندې هغه کسان چې بې وزله دي معرفي کوي. داسې په مجموع کې په کومو برخو کې ستاسو فعالیت شته؟
لوخل صاحب، لکه تاسو چې دوري وکړله مونږ تقریبا دغه درې کاله کېږي چې په خوست کې هغه بیچاره بی وزله ماشومان چې د ښوونځیو عمر یې پوره کړی دی چې دوی باید په ښوونځي کې داخل شي. موږ ملګري په خپل شخصي لګښت او بعضې کمو برخو کې نورو تجارو هم لاسنیوی کړی دی. موږ په خپل خصوصي لګښت لری منطقې ته څو او هلته ماشومانو ته د ښوونځي لپاره عکسونه وباسو او همدا قسم ته د دوی د تشویق لپاره هغه لومړني کارتاسیا مواد ورته برابرو. او په زمن کې هغه ملګري چې په دغې ټیم سره یو ځای دي د ماشومان او همدا قسم ته د دوی والدین او علما سپینګیری کلی مشرانو دا هڅولی دي یو فکر یې ورکړی دی چې هغه ماشومان چې ښوونځي عمر یې پوره کړی دی دوی باید ښوونځیو ته لاړ شي. هغه بې وزله ماشومان چې دوی بې وزله دي، امکانات نه لري، دوی ښه احساس لري چې زده کړې وکړي خزان ورسوي، خو اما کم امکاناتو یې د دوی مخه ډب کړې ده، مخه یې نیولې ده چې دوی ښوونځیو ته لاړ نه شي یا مثلا په خصوصي سکتور کې یا کورسونو کې دوی زده کړې وکړي. ولله الحمد زموږ ملګرو په ډېر بې وزله ماشومان خصوصي مکاتبو کې داخل کړي دي او همدا قسم ته په خوست کې ډېر شمېر خصوصي مرکزونه دي، هغه کې د انګلیسي برخې دي، ساينسي مضامین دي. تیر ورځ موږ د یو کورس سره وغږېدو، قناعت مو ورکړلو، تقریبا لزګونو ښوونځیو نه وګرځېدو. هغه بې وزله ماشومان چې دوی غوړي چې خاز دا کړو کې لاغ زمونه دا کړو کې تکویي زده کړې وکي نو په خصوصي کورسونو کې مداخله کړل. او بل الخیل صاحب، موږ ځوانان د سرکونو پلونو په برخه کې ډیر فعال دي. هغه سرکونه چې رغیدلې دي بیا رغونی ته ضرورت لري، یا مثلا هغه پلونه چې بعضی خړونو وړې دي موږ ځوانان لګیا دي روزګار کار شکل، یعنی بغیر د کوم امتیازه دوی سرکونو پلونو کې همکاري کړې ده. صحیح برخه کې موږ ملګرو لکه تا چې یادونه وکړله په تیر روزه کې موږ تقریبا تر زورګونو خلک تدوی کړل چې انشاءالله د روژې وروسته به دا لړۍ دوام لري. بېلابېلو برخو کې هغه لرې پرتې سیمو کې چې هیڅ کار صحت برخې ته نه ده شوی، موږ ملګري به انشاءالله د خوست تکړه متخصصین ځوانان بیایي او هلته به کیمپونه جوړوي. جوړ کړي هم دي په دې برخو کې، ټولو برخو کې فعال دي.
وعده صاحب، که د ځوانانو د ژوند د بهبود لپاره، د دوی د کار د بهبود لپاره، په مسایلو کې د دوی د ونډې د بهبود لپاره مشخص وړاندیز ولرئ، مهرباني وکړئ.
الخیل صاحب، په دې برخه کې موږ ځوانانو ډېر کله کده رسنیو سره غږیږو، یا مثلا یوې منطقې ته لاړ شو د ځوانانو سره خبرې کوو. تل مو ځوانان حسولې دي چې دوی باید خپل شخصي کاروبار تکیا وکړي، دوی ته د کورنۍ سترګې دي، دوی باید تقویه شي، همدا قسم ته تعلیم باید وکړي. تعلیم یوازینې زیور دی چې ځوانان همدا قسم ته هیوادونه ساتي. پوزیمن کې بل وړاندیز مې دا دی لوخیل صاحب چې ځوانان باید د ټولنې په وکی معنا په راپورته کولو کې که په هغه هر برخه کې وي، که مثلا سیاسي برخه کې وي، ټولنیزه برخه کې وي، اقتصادي برخه کې وي او داسې نورو زیاتو برخو کې دي، دوی باید یو ځای کار وکړي، راولاړ شي او هغه ځوانان او هغه مشران چې وکی مرسته ضرورت لري دوی باید سپورټ کړي او راجګي کړي.
درنو اوریدونکو، لنډه د موسیقۍ د مخلو او وروسته د خوستیو ځوانانو فعالانو پر فعالیتونو لاسترولونو په مخ کې په پرتو ستونزو ننګونو خپل خبرونه ته دوام ورکوو.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اور دلایسی دلٹھن فزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیک
د مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړی
د خپل واٹس ایپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدیت ہوگا تاسو د مشال ریډیو واٹس ایپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واٹس ایپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
خاغلی قدیر الله مرزا صاحب تاسو د خوست شیخ زاید پانتون انجینری پوهنځي کې زده کړې کوئ څنګه پانتون حالات څرنګه ده د شیخ زاید پانتون چې مخکې شاید اوس هم د افغانستان له نوموتو پانتون څخه له مهمو پانتون څخه دی
دا چې د پانتون یو تن زده کړیال یم نو زه به دومره ووایم چې د پانتون اوسنی وضعیت نظر تیر وختونو ته خپ دینه دی چې یو خو د محصلانو علاقه د مخکې په شکل درس ته دومره نشته یعنی هغه محصلان چې مخکې کلونو کې به موږ په زرګونو لسګونو محصلان په مختلفو فاکولټو کې لره هغه محصلانو تعداد کم شوی ده او په څنګ کې د محصلانو د استادانو وسانای حالت ځینې استادان د فرار په حالت کې دي ځینې استادان منفق شول پانتون او ځینې استادان په کورونو ناز دي یا په پانځي کې برخاله استادان دي مګر انګیزای یو ډول مړاوي شوی د تدریس ته نه پټوله منا دي استاد علاقه شته نه دي محصل
زکه خو خلک چې عموما ځوانان تر لاسه کوي هغه د نن ورځې لپاره نه د خپل خراتون کې په خاطر باندې داسې ځوانان نشته چې هغه ته انګیزه ورکړي چې تاسو په هر حالت کې کمایسي هم کنه هلی هم دوی باید هڅه وکړي کوخه وکړي هم پانتون ته خوازیری ورکړي او هم په زمن کې خز دکړي وکړي
ټول اول غټ لامل دا دی چې ټول محصلین دغه د کاریکولم په تغییر کې په دې فکر کې دي چې کمون بل کاریکولم اپلای کیږي څه ډول کاریکولم به وي څه ډول به جوړ شوی وي نوعیت به په څه شکل وي دې ته محصلین ډېر په سوچ او فکر کې دي بل په ټوله کې دغه د کار نشتون دا د دې سبب شوی ده چې دې په ځای چې یو محصل پانتون ته لاړ شي یو محصل دې ته زړه کوي چې بیا شخصي کاروبار شروع کړي یا وطن نه د فرار د تګ یو لاره پیدا کړي نو بیکاری د کریکولم چنجدل په ټوله کې دغه د وضعیت نزدې کېدل دغه څه دي چې د محصلانو په تعداد کې کمښت راوست
د محصل او د استاد منځ کې اړیکې څنګه دي
صمیمانه دي استادان زه خپل شخصا کدی انجینری له ادرس درته وایم استادان نه داسې بد برخود کوي نه داسې بد چلن کوي او نه د محصل په مقابل کې داسې څمخ کې کوي چې د هغه شتون د محصل لزده کړو راوګرځوي یا د لزده کړو زلو ورتور کې داسې شي نشته دی مګر د غنور لاملونه فاکتورونه شته دي چې محصلونی لزده کړو لری کړی دي او د پانتون او د ځواني او لوسی طبقې ترمنځ فاصله ایجاد کړی دي
کوم اساسي فاکتورونه دي تاسو پوینا چې هغه په خوا څلور کال پنځه کال شپږ کال په خوا یو محصل زیاته امیدواری درلوده په زیات شوق علاقه سره درس ویلی او اوس هغه هیلې په اصطلاح کمزوري شوې دي او فکر کوي چې زما زده کړه به پوره ځای نه نیسي
تر ټولو مهم فاکتور همدغه د دندو یا د ځوانانو د مصرفې ده مسیر نه دا معلوم چې پانتون نه فارغیږي هغه ته داسې لیمیټیشن وکی کیږي داسې یو حالت وکی کیږي چې هغه بیکاره کیږي نو دغه د بیکاری شتون ده بل د کاریکولم د بدلون مسله ده چې ډیر محصلانو په تشویش کې کړی دي او د دې ترڅنګ په ټوله کې داسې یو ایډیا خوره شوې ده په دې پانتون کې په دې ټولنه کې چې زده کړي کور نه ورکوي. یعنی که زده کړې دي وکړې هم بېکوره به وي، بیا به ته یو ګډیوان وي، بیا به ته یو د بل چا تر لاس لاندې مزدور وي. دوی پوهدا چې څلور کوره په پوهنتون کې تیر کړي، بیا وطن نه دي تګ یوه لاره درته وسنجوه، یا په داخل د وطن کې یو کاروبار شروع کړه. نو دا هغه لاملونه دي چې د محصلانو مخې له پوهنتون را ګرځول.
محصلان څنګه دي؟ یوازې وخت درس ته ورکړی که په زمن کې په کور کې په شار کې په بل ځای کې کاروبار یا داسې کوم ځایونه چې موقتی کار پکې کېدلی شي، لږ تر لږ هلته پاتې کېدی شي محصل پکې، هغه مسله ده که زیات فوکس په درسونو باندې ده.
اوسنی حالت الو هل صاحب څومره چې زه ګورم زه سنجومه محصل ته هغه څه چې د درس په باره کې په کور دي، نه هغه کافي وخت درس ته ورکوي، په مقابل کې نه هغه وخت چې دای ځای کوي شخصي کاروبار ته یا بل مصروفیت ته ورکوي. یعنی محصل په حالت د ټیمپاسای کې ده، پوهنتون ته ځي، چپټر کتابچه ځان سره وړي، هغلته هم شی نه خلي، بیا چې راځي بیا په همدې لالچ کې په خو په انټرنیټ یا په عباس ساتیرایو باندې وخت تېروي، او دغه څلور کلونه دوی ټول په شکل د ټیمپاسای مخ ته وړي، نه پوهنتون نه شی خلي، نه په مقابل کې خپل شخصي کاروبار شی.
حاضري او غیر حاضري پوهنتوني ماحول کې څنګه ده؟
په دغه اوس برحاله سیمستر کې ډیر تاکید په کیږي، هم په استاد باندې کیږي، هم په محصل باندې کیږي، او دغه شته استادان چې دي دا ډیر په کس په تدریس هم کوي، په حاضرۍ هم کوي، خو په ټوله کې دغه د خلکو د انګیزې مړاوي کېدل هغه څه شوي دي چې د استاد ډیره خوري، د محصل ډیر تاک پوهنتون ته ریزلټ ټول نیگیټیو وي، پایله یې منفي ده. یعنی ښې پایلې په دې نه لري چې محصل په سیم کې څه شی اخیستلی نه شي، سیم نه چروځي، بیا دومره یو فکر یوه مفکوره نه وي ورسره چې کله نه هغه یلی درس د زه بیا تکرار کړم تر څو ښه مې په دماغو کې کښېني.
قدیرالله میرزای صاحب، مخکې په پوهنتوني چاپېریال باندې، خپله پوهنتونونه او علمي او اکاډمیک مؤسسات باندې یوه نیوکه دا وه د محصلینو، یو زړبدی دا و چې هلته درسونه ډېر پیاوړي نه دي خو امتحانونه ډېر سخت دي.
الو هل صاحب محترم، دغه مسله به نظر استادونو ته فرق په دی وکړي چې بعضي استادون په راویا کې سخت وي او بعضي صمیمانه وي، آرام وي. نو موږ خپل انجینري استادان څه چې د تیلې وي په مقابل کې امتحان په مغو مسایلو کې خلی، کوم څه چې تدریس کړي وي هغه کې امتحان خلی، سختي یا د اردو فلل یا د استاد او د محصل ترمن د صمیمیت نشتون د خپل ځپ انجینري کې نه وینم. هغه څه چې په سیم کې تدریس کیږي، استاد موږ ته لیکچر ورکوي، دی هغه مطابق موږ نه په امتحان کې ازمینه اخیستل کیږي، اصولونه په مغه دماغ تدریس مطابق کړي.
قدر الله مرزا صاحب، څه شي ته په پوهنتون کې ضرورت ده ستاسو په فاکولټه کې، په نورو پوهنځیو کې، تر څو د ښوونیز بهیر ښه شي، محصلان هم دلچسپي پیدا کړي او هم اضافي معلومات پیدا کړي؟
الو هلسه محترم، موږ په پوهنتون کې ډېرې نیمګړتیاوې لرو. یعنی بعضې فاکولټي شته دي چې هغوی لابراتوارو ته ضرورت لري. په ټوله کې پوهنتون یا یوه فاکولټي ډېر ضرورتونه لري چې موږ شهزاید پوهنتون یې په اوسني وخت کې نه لري. موږ نه ښه کتابتون لرو، موږ نه ښه کمپیوټر لیپ لرو، موږ نه د طبابت برخې ته، نه د انجینري برخې ته، نه نورو برخو ته، موږ نه ښه لابراتوارونه لرو، او په ټوله کې موږ نه داسې یو خام خید برابر کړی دی پوهنتون کې چې دې په دوه چې محصل دی ونې خو ته وخت تیر کې سیوري ته کینې، په مقابل کې د کمپیوټر لیب کې په کتابتون کې دی یو کتاب مطالعه کی. دغه دی کتابتون نشتون، د کمپیوټر لیب نشتون، دغه دی انجینری طبابت باز نورو برخې پوره دی، لابراتوارو نشتون، هغه څه دی چې د محصلینو په وړاندې ډېر ستونزې ایجاد کړي دي.
قدیرالله امیرزای صاحب، په وروستیو کې یوه مسله شته، هغه ساینسي فاکولټي چې دی، که هغه طبابت ده، که هغه ستاسو انجینري ده، که کمپیوټر ساینس ده، او که ویترنری ده، که فارمسي ده، دا هغه دی چې په آزاد بازار کې مرته کار پیدا کیږي او څه دلچسپي شته. ته خپله څه خپل راتلونکي په ارتباط باندې څه فکر کوي، څه غواړي چې بالاخره که ته انجینري پوهنځي پای ته رسوي باید شی وکړي؟
موږ چې په کوم نوم ټولنې ته معرفي کیږو، که هغه اقتصاد نه فارغېږي، هغه که زراعت نه فارغېږي، هغه که طبابت نه فارغېږي، هغه که انجینري نه فارغېږي، یعنی موږ اوس په انجینري کې فعلا د ټیسټویو پوره یو لابراتوار هم نه لرو. حتی د سلم ټیسټ چې ډېرو کم امکاناتو باندې کیږي، دغه د کانکریټ کپاسیټي چې معلوموي چې د کور وړتیا څومره ده، سلم ټیسټ چې په ډېرو ډېرو کم امکاناتو باندې کیږي، موږ د هغه پوره هم لابراتوار نه لرو. نو دغه د ستونزو ایجاد هغه څه دي چې نه یوازې دا چې د کریم خې په نه برابرتیا بلکې د ځوانانو د راتلونکي په اړه د ځوانانو فکرونه هم یو ډول اغېزمن کړي دي، دوی مړاوي کړي دي او دوی خپل راتلونکی روښانه نه ګوري. شخصا زما هم داسې یم، یعنی چې ته ټیس ونه کې، ته تجربه ونه کې، ته نشې کولی چې مستقیما لوړ شي د یو پول لپاره کانکریټ ارزیابي کې چې دا ښه ده یا ښه نه ده، ځکه بعضې مسایل که په لیکچر کې یلی کېږي د لیکچر باوجود موږ باید هغه په لابراتوار کې هم معاینه کړو، موږ باید هغه په لابراتوار کې هم په تجربوي شکل هم په ازمایښتي شکل وګورو چې دغه شی هغه څه چې موږ لوست ته نه رولو هغه موږ هدف چې شاید یا دغه کپیسیټي لري چې هغه موږ ته لوست رو کی کنه.
مننه قدیر الله مرزای صاحب، ستاسو له معلوماتو نه بیا هم د موسیقۍ لنډه د مغلو او بیرته خپل خبرونه ته راګرځو.
شرنګ کوي ستار دې، شرنګ کوي ستار دې، تن تن وطن میں نا قرار دے، شرنک وی ستار دے، تن تن وطن جڑ میں نا قرار دے، شرنک وی ستار دے، تن تن وطن جڑ میں نا قرار دے، شرنک وی ستار دے، تن تن وطن، تن تن وطن پٹال کی خوب نم کبھی خیم تا سرا پخیال کی، خوب نم کبھی خیم تا سرا پخیال کی تمہیں یہ سندارا تل پسوراں تال کے، تمہیں یہ سندارا تل پسوراں تال کے، تل پسوراں تال کے، تن تنا وطن کبھی ستار دے، تن تن وطن، تن تن وطن
غلام غوثیم. تاسو د مشال رادیو اورئ،
د مشال رادیو واتس اپ چینل.
د مشال رادیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
خلیل جان ګربزوال صاحب، تاسو په دې ځای کې د یو مطرح فرهنګپال او شاعر په توګه دا راته ووایئ چې په اوس وخت کې په دې ولایت کې کلتوري او فرهنګي هڅې څنګه دي، ځکه په کلتوري فعالیتونو کې هم ډېره ونډه د ځوانانو ده.
ډېره مننه خلیل صاحب محترم. موږ چې ګورو په خوست کې یا په پکتیا کې یا ورسره د پکتیا په زون کې، دلته مشاعرې کېږي، بنډارونه کېږي وخت نه وخت. تاسو وینئ چې د جمعې په ورځ هم چې خلک لاړ شي نو دوی ویډیوګانې کوي، هم کلتوري میلې کېږي، هم د اختر په ورځ باندې یا په داسې نورو ورځو کې چې وي وخت نه وخت مشاعرې کېږي چې زیات شاعران د خوست د بېلابېلو سیمو څخه ورته راځي. البته دغه د مشاعرې خو فکر کوم یو ذوق ته، یوه علاقه ده، یوه مینه ده د خلکو. که مونږ ووایو چې یو شعر ده، یو شعر دی، نو په اوس وخت کې هغه د شعر بیړۍ چې وایو ښه روانه ده، خو په زمن کې شعر هم دغه شیان هم زیات دي وخت نه وخت. نو د ذوق خبره دا ده چې ذوق عموماً تشویق ته اړتیا لري، مینې ته اړتیا لري، نو دلته شاعران هم خورا جلا شوی دی یوازې وی وخت نه وخت هغه بل هغه شاعران چې مودي هغه د بندر محیط برابر نه وی او سره د دې فکر ور سره جوړ نه وی په داسې ځایونه کې بیا دی یا ګډون نه کوي څوک بولینه هانو یا خون نه ور کوي هانو هغه شاعران هم وخت نه وخت زوريږي په نور پرهنګي برخه کې که هم مثلا مجلې جریده هغه کتابونه چکم چپ کېدل دا برخه بخی په ټاپه ولاړه ده چې ځوانان په خپل فکر باندې په خپل زدانه ډول باندې مجلات چاپ نه کې خپل شعر په خپل هیوا جریده کې ونویني په یو اخبار کې ونویني د رادیو تلویزیونی طرفه ونویني نو د دې علاقه نور هم کمیږي نو بیا هم د ځوانانو بندرونو ته که چیرته وګورو یا میلو ته چې وګورو یا ورسره په څنګ کې مشاعرو ته چې وګورو دا سیستم د کیفیت په لحاظ باندې مخکې روان دی خو د کیفیت په لحاظ باندې تریبې اندازې چې څه قسم لازمه ده دومره توجه نه ده ورته شوي.
ګوربزوال صاحب ومنو چې فرهنګي برنامې د شان وضعیت نه خو اوس لږ د کسرت رسنۍ موجود ده که فرهنګیان هغوی وغواړي رسنۍ یو ښه فرصت ده خو دلته د فرهنګیان داسې معلومیږي چې زیات علاقمندي نه لري هغه د رسنیو سره په خپرونو کې هم د دوی ونډه ډېره کمزورې ده لامل یې څه بولئ؟
دلته لوخل صاحب موږ که چېرته وګورو چې د ځوانانو فرهنګي ونډه ده چې په ونډه یې خبرې وکړو دلته په ونډه کې په افغانستان کې یو سره په څنګ کې په خوست کې ځوانان غواړي چې د رسنیو سره خبرې وکړي په فرهنګي شیانو باندې وغږیږي مثلا په تاریخي ارزښتونو باندې وغږیږي په ملي هویت باندې وغږیږي په ملي وحدت باندې وغږیږي د دې ترڅنګ په خپله ملا باندې وغږیږي مثلا په نوروز باندې په سپرلی باندې وغږیږي خو هغه شیان ځینې بعض شیان چې دوی په غږیږي نه د رسنیو والا کارکوونکي چندانې دغه شیانو ته توجه ورکوي او نه په زمان کې ځوانان دومره مداوي چې دوی په دغه باندې دلایل وویلی شي یا دوی محدودیتونه زیات وي نو ځکه خو دوی په زیاته پیمانه باندې په دغه شیانو کې ورځ تر بلې پاتې کیږي د دوی علاقه کمیږي د دوی مینه کمیږي چې دغه شیانو ته په پوره پاملرنه نه کیږي مثلا زه وایم چې اوس وخت کې د نوروز په تاریخي میله غږیږي کېدای شي د یو ډول انعکاس سره مخامخ شي ورسره که په ملي اتڼ باندې غږیږي دلته د دې اجازه د ځوانانو لپاره نشته چې دا زموږ فرهنګي ژبه وي همدارنګه په ځینو نورو شعرونو باندې یا په مقالو باندې د دوی لپاره که د مقاله کې مثلا په یوه ازاده مجله وي یوه ازاده رسنۍ وي چې په ازادانه ډول دوی فعالیت وکړي خپل ادبي ذوق تنده خړوبه کړي واښه مقاله ولیکي مثلا په یوه کلتوري میلا باندې خبرې وکړي یا په یوه غره باندې چې د ملي لپاره جوړ دی په هغه باندې خبرې وکړي نو هغه امتیازات یا هغه شان دوی دپاره نه پیدا کیږي چې دوی هغه ته ورشي او په هغو باندې کار وکړي او د هغوی سره یې مینه اضافه شي یا علاقه د شعر ادب ورسره د ملي کلتور عنعنات سره پیدا شي.
ګوربزوال صاحب مخکې خپله په صبریو کې د خوست ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې د ګوربزو په ولسوالۍ کې د خوست مرکز اړوند لکڼو په سیمه کې د خوست مرکز کې څو ځایه همدارنګه نادر شاه کوټ کې په اسماعیل خیلو مندوزیو کې دا ټولې سیمې لږ لږ په ترزیو علي شیرو کې په دا ځای کې فعالیتونه وو اوس داسې محسوس فعالیتونه نشته که احیانا په کال کې یو وار څوک د ځوانان راټول شي او هڅه وکړي یو پروګرام به جوړ کړي یو مشاعره به جوړ کړي یو ادبي بنډار به جوړ کړي خو هغه په هغه کثرت باندې په هغه کمیت باندې چې پخوا وو اوس نشته څه فکر کوئ شاعران کم شوي دي علاقمندي کمه شوې ده او که اوس هغه فرصت نشته ورته؟
بالکل لوخل سے مخکې به په کال کې مثلا په خوست کې څوک لوړان د خوست چنار مشاعره چې ولو یا مشاعره او بزرګونو شاعران چې د کوز پښتونخوا نه د افغانستان د ګوټ ګوټ نه یعنی د ولایتونو د ولسوالیو پورې ښه شاعران بدلته دعوت کېدل دلته به راتلل نو د شعر سره د خلکو مینه اضافه وه. بل به لوخل صاحب دغه مجلې خبره چې ما وکړله په مجله کې به د ځوانانو شعر چاپېده دوی به خپل شعر ته لیواله وو چې زما شعر که نوی شعر وي نو حتماً دینه خوشحالېږي په خپل نوم باندې چې په یوه مجله کې نومونه شعر شي د تلویزیون یا راډیوګانو طرفه به چې د دې شعر خپرېده دې ته به خوښ وو نو یو نه یو ډول د ادب لپاره د فرهنګ لپاره یا دې لپاره کار کېدو علاقمندي که موږ وایو شاعران یا فرهنګي خلک خاصتا په دولتي سکتور سره تړاو نه لري دی یو خصوصي خپل شخصي فکر لري خو بیا هم که چېرته حکم به اداره ورسره په څنګ کې چارواکي دا خلک دوی ته پاملرنه وکړي دوی ته یو هغه د دوی د خیال د فکر ازادي ورکړی شي نو بیا ډېر ښه ګام پرته کېدلی شي، او هغه د ځوانانو بنډرونه زپه کېدلی شي، مشاعرې زپه کېدلی شي. مخکې مال خیر صاحب هغه که ووایو په دغه اخیر وختونو کې بیا خلک د جمهوریت په اخیر وختونو کې خلک هغه شاعران چې وو او دوی په سیاست کې مشغول شول، دوی په کار کې مشغول شول، د دې وجې هغه شعر یا فرهنګي کارونه د زیاترو څخه یې پاتې شول، یا زیاتره مامورین شول په وظیفو کې شول چې دې شعر سره په څنګ کې د ادب برخه یې، یا دوی چې هغه تحقیق په ټولنه کې مثلا شفاهي لنډۍ ولسی نکلونه بعض متلونه یا په ټولنه کې چې څه پراته دي، یا مثلا ټوکې چې دوی راټولې کې د ادب په برخه کې، نو هغه فرهنګي کارونه ځوانانو ونه شول کړلی، بلکې د اطلاعات او کلتور وزارت هغه اصلي بودیجه چې په هغه وخت په جمهوریت کې یا په بعضو نورو وختونو کې مصرفېدله، دوی بودیجه په تعمیر باندې، تعمیر یوه اړتیا ده، په تعمیر مصرفېدله. که چېرته دغه کارونه په فرهنګ باندې، په تحقیق باندې، په ادب باندې، مثلا چې ما وښودل یو تاریخي اثر په خوست کې مونږ په ادمات باندې یوه ښه لیکنه، یوه ښه مجله په غذای کې، یوه ښه مشاعره ورسره په څنګ کې ککې کراک بابا مونږ وښیو چې د خوست تاریخي ځایونه دي، په دغه ځای کې یوه ښه مشاعره، یوه ښه میله فارم باغ، په دغه باندې د دې په تاریخي ارزښت باندې مقالې ولیکله شي، د ځوانانو لخوا تحقیق وشي، ریسرچ وشي، یا استاد حبیبي صاحب باندې لیکوال دی په دې باندې خبره وشي، یا مثلا په ګلفچا ولپت باندې چې د ننګرهار دی، د دې یوه ښه څېړنه ځوان په خوست کې وکړي، بدخشان کې وکړي، په لغمان کې وکړي، پنجشیر کې وکړي، په نورو ځایونو کې وکړي. نو هغه شایان الخیل صاحب یوه اندازه کمزوري په هغه وخت کې هم وایي چې تمیر ته متوجه وان، تر دې چې کوم فرهنګي خلک چې اطلاعات او کلتور وزارت ته جذب کېدل، په اوس وخت کې هم ځوانانو ته زیاته توجه نه کیږي. هغه ځوانان په زیاته پیمانه باندې چې وګورو، یا شاعران چې وګورو، یا د ادب مینوال چې وګورو، یا هغه څوک وګورو چې په ادب کې کار کوي، دوی ته څه توجه ده؟ الخیل صاحب دا خو یو فکر غواړي، یو امتیاز غواړي، یو ځای ته تګ غواړي، یو کریا غواړي چې یو څوک په یوه سیمه باندې خبرې کوي، په یوه باغ باندې غږېږي، د سیل په یوه غونډۍ باندې غږېږي، په یوه زیارت غږېږي. نو د ځوانانو هغه تحقیق هغه ریسرچ ورځ تر بل پسې خرابېږي، لا هم کمزوری کېږي، خو ځوانان بیا هم دوی مطالعه کوي، کتابونه لولي، وخت نا وخت خپل ستونزې مثلا داسې رسنیو سره چې هغه ملي رسنۍ دي، نړیوالې رسنۍ دي، شریکې نه کړي، بلکې دوی د خپل د فیسبوک پاڼو طرفه، ورسره په څنګ کې د خپل ټویټرې طرفه، یا د خپل ټیک ټاک طرفه، د خپل شعرونه، خپل مقالې، خپل خبرې شریکوي، چې دغه د دوی په ژوند باندې یو اندازه ښه تاثیر، چې دوی ته یو اندازه شهرت ورسره په څنګ کې، یوه مینه هوا د ادب سره، مینه ورسره په څنګ کې، هغه د دوی هغه د ادب برخه ورسره غني کیږي. نو نور که ووایو په زیاته اندازه باندې تر اوسه پورې داسې کار تر اوسه پورې فرهنګي برخه کې ځوانانو لپاره، د شاعرانو لپاره، خاصه د هغه خلکو لپاره چې ریسرچ کوي، دوی تحقیق کوي، په پوره پیمانه نه کار نه دی شوی، خو په راتلونکي کې موږ غواړو چې د دې لپاره حاکمې ادارې او چارواکي چې ځوانان په ښه ډول وروزل شي، ځوانان تحقیق وکړي، ځوانان په بېلابېلو مسایلو باندې وغږېږي، د وطن لپاره قدرت وکړي، دا به ډېر مؤثر او ګټور وي.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو باغو بهجران که دی پورسی زلیم ارمان دی ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړی.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی.